دوستان وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو څه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په پایل کې په مکړې خبرونه ده ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی تروریستي حمله چې پکې پولیس او ملکی وګړي مړه او ټپیان شول غندلې ده. پنټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی دی او روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړې لیک چې تر هغه متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون رد کړې. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې پترس کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شول غندلې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې امامو ته د برید تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې او د جګړې پر ټولو ښکېلو اړخونو یې غږ کړی چې د ملکی وګړو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي. د کابل په پرونی حمله کې چې داعش ډلې د جمعیت اسلامي ګوند د پلویانو پر یوه غونډه وکړه د وروستیو ارقامو له مخې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون 10 کسان مړه او یولس ټپیان شوي دي. پنټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی. د افغانستان د دفاع وزارت د ستر درستیز مسؤل و بخې د امریکا د دفاع د وزارت د ستر درستیز مسؤل ډګر جنرال کینټ مکنزي تیر مخام د پنټاګون خبريالانو ته ویل تقریبا ټول اضافي سرتیري چې په پام کې و افغانستان ته استول شوی. جنرال مکنزي زیاته کړه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټول شمیر وس شاوخوا 4000 ته رسیږي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوې ستراتیژي له مخې د اضافي امریکایي پوځیانو دنده به د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی ملاتړ وي. ټاکل شوی ده چې د ننګرهار او هلمند والیان نن په ترکمنستان کې په یوه غونډه کې د افغان کروندګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه والیان نن د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالو مرسته غواړي.
په دې کانفرنس کې د نشې توکو د مبارزې پر لارو چارو خبرې اترې ترسره کیږي. د کانفرنس په ترڅ کې به د سیمه ییزو نړیوالو همکاریو پر جلب کولو چې ډېره برخه به د کرنې په برخه کې اوسیږي هم هر اړخیز بحثونه او پریکړې وشي.
ترکمنستان پلازمینه اشخابات په دې ورځو کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه د بحث لپاره د څو غونډو کوربه و. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي ویلي چې ترکمنستان د سیمې د هیوادونو په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان له ګډون سره مرسته کولی شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې مارکو سپوتزال په اشخابات کې د وزارت په کچه په خپلو لیدنو کتنو کې د انرژۍ، ترانسپورت او اقتصادي چاپیریال په برخو کې د ترکمنستان د فعالیتونو ستاینه وکړه چې هدف یې د ریکا د وم کانفرنس په چوکاټ کې د سیمې په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان د ګډون سره مرسته ده. روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې تر هغه متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون ویټو کړ. په پریکړه لیک کې د هغه ماموریت د پروګرام د تمدید غوښتنه شوې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه څېړنې کوي. د ماموریت د ادبار موده تیره شپه ناوخته پای ته ورسېده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی سمدستي د روسیې د دې اقدام په وړاندې تند غبرګون ښوده وویل دا ښیي چې روسیه په سوریه کې له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو له مسلې سره کومه ستونزه نه لري. فرانسې هم د روسیې پر اقدام انتقاد وکړ او وویل چې اوس په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بیا کارولو حقیقي خطر شته او سویډن وویل چې دا د ډېرې خواشینۍ خبره ده. په پام کې د چې د روسي ولسمشر راتلونکي ونې د توري بهيري په ساحلي خار سوچي کې د ترکیه او ایران ولسمشرانو سره د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه خبري وکړي. دا د سوریې په اړه د روسي ترکیه او ایران لومړی سرمشري زده او چارواکي وایي تمه ده چې د دوی باسونه به په سوریه کې د کړکیچ د کمولو او جګړه ځپلو سیمو خلکو لپاره د مرستو برابرولو ته لارې پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي ویلي په تیرې ولسیزه کې د روسیې اقدامات ښیي چې د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو لپاره د مسکو لیوالتیا یوازې په خبرو نه بلکې په عمل کې هم وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاستونو د جوړولو د پروګرام مسؤل براین هوک پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته وویل په 2008 میلادي کال کې د ګرجستان پر ضد په دې وروستیو کې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د مسکو اقدامات د ملګرو ملتونو له منشور او د هلسنګي له تړون د څو فقرو څخه سرغړونه ده. او د اروپایي ټولنې د ګوانډیتوب د پالیسۍ او پراختیا کمیشنر وایي چې د اروپایي ټولنې او ګرجستان، مالدوبیا او اوکراین ترمنځ د ټلیفوني مکالمو د رومینګ د بیو د راکمولو هڅه کوي او غواړي چې بالاخره یې صفر ته راټیټ کړي. یوهانس هان پرون ازادي راډیو ته وویل دا په سیاسي مشرانو پورې اړه لري چې د موبایل ټلیفونونو له کمپنیو سره یوه معامله وکړي.
د وایز
ټاډایم چې موږ کولای شو دې مسلې ته د حل لارې یا لږ تر لږه په راتلونکي کې د رومینګ د بیو د راکمولو په برخه کې ګام پر ګام مخ پر وړاندې ولاړ شو. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو او د ټلیفوني خدماتو د لویو کمپنیو ترمنځ له نږدې وی لسیسې خبرو اترو وروسته په اروپایي ټولنه کې د ننه د دې هیوادونو د ټلیفوني خدماتو په برخه کې د رومینګ یا د ګرځنده ټلیفون مصارف صفر ته رسیدلې دي. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خبرونه ډیره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې څو رپورټونه راخلو. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې یو شمیر ملکی وګړي او پولیس مړه او ټپیان شو په کلکه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر یو وار بیا په ښکېلو غاړو غږ کړی چې د ولسي خلکو خوندیتوب ته دې پام وکړي. احمد تکلی پاړه تفصیل لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په پرونی حمله کې د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې دي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو دا حمله یو تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې ده. خغلی یاماماتو وایي چې دا ډول حمله د منلو وړ نه دي او ټینګار کوي چې په داسې حال کې چې افغانان سولې ته تږي دي او افغانستان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دی، د حملې هیڅ راز توجیه نه لري. یوناما د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالو بشري قوانینو سره سم پر خپلو ژمنو ودرېږي. د کابل په پرونی حمله کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د پلویانو پر یو غونډه وشوه، د وروستیو ارقامو له مخې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون ټول لس کسان وژل شوي او یو لس ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویندوی نجیب دانش د تلفاتو د وروستیو ارقامو په اړه تیره شپه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
رقمی که ما داریم 7 پولیس شهید است و 7 پولیس مجروح، چیزی که از سپاهخانه ملکی به ما گزارش آمده. 3 ملکی شهید است و 4 ملکی مجروح. فضل خدا است در شفاخانه که ما گزارش داریم از پلیس هم وضعیتشان کاملا خوب است و از مجروحین ملکی هم وضعیتشان خوب است.
لدې مخکې د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي رادیو تویلی و چې 14 شپږ ملکیان او 8 پولیس وژلې دي او د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون 13 نور ټپیان کړي دي. د پرونی حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلای. په همدې حال کې د مصر دارالفتا وایي وسلوال طالبان اوس د بهرانیانو په مرسته د افغان حکومت او د سیالو ډلو پر ضد جګړه کوي. د مصر په دارالفتا کې پر تکفیری فتواګانو او افراطي نظریو د څار څنګ په کندهار کې د طالبانو وروستۍ حمله چې 22 افغان پولیس ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل غندلې ده. او په یو بیان کې د حملې ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې که څه هم طالبان په تروریستي حملو کې له بهرنیو وګړو د کار اخیستو خبره ردوي، خو خلکو د هغو پلیکو کې داسې کسان لیدلې دي چې په ترکمنی، ازبکی، پنجابی او نورو ژبو خبرې کوي. د افغانستان د اوږدې جګړې له پیل راهیسې د لومړی ځل دی چې د مصر دارالفتا داسې یو اعلامیه خپروي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو اوس هم یو بل رپورټ راخلو او هغه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت موندنې ښیي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو په وړاندې په تاوتریخوالي کې کمی راغلی. لا ناجی صافی نه به په اړه تفصیل وورو.
په داسې حال کې چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده، د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال کم شوی. دغه وزارت وایي په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 2695 پیښې ثبت کړې وه چې سږ کال دا شمېره 1501 ته راښکته شوې ده. د یاد وزارت مرستیالي سپوږمۍ وردک د چهارشنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي تر عنوان لاندې شوی ناستی تا پدیده ویل خزو چار وزارت لخوا سبت شوی قضیه ده خزو پرولاندی تا اتریخوالی که ده سک کال کمخت سرگندوی من هیلی لرو چه ده صوبات و امنیت پتنگی دو او داروند ادارو پیاولی همغگی سر ده خزو پرولاندی تا اتریخوالی مسئله تا لمری تو برکی او انشالله پراتونگو کلون که با من ده خزو پرولاندی تا اتریخوالی ده کمولو پا برخه که خیل سر اولنی ولرو ده افغانستان ده خزو چار وزارت بی وزلی لإسلامی احکام و بی خبری و بی سوادی په هیواد که ده خزو پرولاندی ده تاوتریخوالی اصلی لاملو نگری ده افغانستان ده بشری حقونو خپلواک کمیسون ویلی چه په 2014 میلادی کال که ده افغان خزو پرولاندی ده تاوتریخوالی 15,102 پیخی ثبت کرده ده افغانستان ده خزو چار وزارت تیر کال هم ده خزو پرولاندی ده تاوتریخوالی پر اندخنه خودلی و خود اغا وزارت وای ده حکومت حسی با پراتلون کو کلنو که ده خزو پرولاندی ده تاوتریخوالی کچا نور هم را تیتا کرده خولدی خوشبینه و سراسره ده خزو پرولاندی ده تاوتریخوالی ده مخنیوی پا برخه که لا هم پالواندو ادارو انتقادونه موجود دی ده خزو مشمانو ده تحقیقاتی بنسر مشری زرقا یفتلی لده غیناستی و رسته ازادی رادیو تو ویل چه ده خزو پرولاندی ده تاوتریخوالی ده مخنیوی لپاره ارتیا ده سو ده مافیات فرهنگ لمن زولار شی
این مافیات از قوانین سبب شده که
لمجازات سخه مافیات سبب شوی چه ده تاوتریخوالی شمیر لوار شی کلا چه یو خزه ل تاوتریخوالی سر مخ کیگی او ده تاوتریخوالی ده عاملینو پا ولاندی قانون نپلی کیگی نور ته هم ده انگیزه ورکوی چه قانون تر پخو لاندی کړي او همدا ده تاوتریخوالی ده زیاتیدو لامل ګرځیدلی لبلې خوا د افغانستان د حج او اوقاف وزارت لوړ پولیس سلاکار عبدالعزیز عزیزی په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي او د هغوی د حقونو د تامین لپاره د دوی جدي هلې ځلې روانې دي.
اوس هم په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې په اړه د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست ویل له تیرو اوو میاشتو راهیسې په ترافیکي پیښو کې زر کسان مړه شوي دي. د دې ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم وایي دغه حادثې د لویو لارو په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پیښې شوي او د ځاني زیانونو تر څنګ یې مالي زیانونه هم اړولي دي. په اړه یې خان محمد سین یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی. دا رپورټ اورو ورپسې ازادي راډیوي مجله خبرېږي.
په افغانستان کې په ځانوژونکو بریدونو او جنګونو سربیره سکل ترافیکي پیښو هم د سلګونو خلکو ژوند اخیستی او مالی زیانونه ورړولی دي. د موټرو تیز چلول، د سړکونو خرابوالی، په ځینو ځایونو کې د ترافیکي نښو نشتون، له ترافیکي قوانینو بېخبري او د موټر چلوونکو غیر مسلکیتوب هغه لاملونه دي چې ترافیکي پیښې ډېرې کړي دي. د افغانستان د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو د مدیریت مسؤلین وایي سکل هم د تیرو کلونو په څیر د لویو لارو په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې شوي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم د روان کال په شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو او د دغو پیښو له امله خلکو ته د رسیدلو زیانونو په اړه وویل.
حادثات ترافیک در سطح ولایت کشور زمان به تعداد 1333
ترافیکی حادثات د ټول هیواد په کچه 1333 دي چې په لومړیو شپږو میاشتو کې رامنځته شوي دي. په دوی کې 429 نارینه، 100 ښځې او 208 ماشومان مړه شوي چې د ټولو شمیر 848 کسانو ته رسیږي.
خاغلی حکیم وایي د تیرو شپږو میاشتو په ترافیکي پیښو کې 1518 د مړینې، 111 د ټپي کېدو او 15 د مالي زیان نو پیښې شامل دي. د موبایل د روان کال د میزان په میاشت کې هم په ټول هیواد کې 109 ترافیکي پیښې شوي چې 15 نارینه، 12 ښځې او 28 ماشومان پکې مړه او 288 پکې ټپیان شوي دي. د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو مدیر د هیواد په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لامل د ترانسپورټي شرکتونو د موټر چلوونکو لخوا د موټرو تیز چلول ګڼي او وایي چې په ځینو حالاتو کې مرګونې پیښې رامنځته کوي. سربیره پر د کابل ترافیکو د حادثاتو مدیر عبدالشکور وایي د شپږنویم لمریز کال ترافیکي پیښې د تیر لمریز کال د شپږو میاشتو په پرتله 30% کې کمې شوې دي.
در شهر کابل تخمین 3 میلیون نقطه تصادم موتر با موتر ایجاد می شود که اگر به شک
هر ورځ په کابل ښار کې په تخمینی توګه د موټرو د ټکر 3 میلیون نقطه ایجادیږي. که ټکر وشي نو موږ باید هر ورځ په کابل ښار کې د 1.5 ترافیکي پیښو شاهدان ووسو. خو د ترافیکو د هڅو په نتیجه کې د ټکرونو دغه شمېره په ورځ کې 2 یا 3 پیښو ته راټیټه شوې ده. په کابل ښار کې ترافیکي پیښې د تیر کال په پرتله 40% کمې شوې دي.
که څه هم د کابل د ترافیکو ریاست د ترافیکي ترافیکی پیخو لاملونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکی قوانینو نه مراعتول او د موټر ګړندی چلول ګڼي خو د ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین د سړکونو خرابوالی او تنګوالی هم د دغو پیخو لامل ګڼي. د نواباد د مسافر روډون کې شرکت رئیس عبدالشکور او د باروډون کو د نقلیه وسایتو د ټولنې مشر طلا محمد عثمانزی آزادی رادیو ته وویل.
لکه سړک خراب است، کمبر است،
سړکونه خراب، سوری کم او موټر ډیر دي. موټر چلون کې ګرم نه دي، سونزه پلارو کې ده.
اکثرا د سړکو خرابواله دي، په سړکونو کې جری دي. کله چې دوه موټر مخامخ کیږي د جری نه نشي اوخته. بی احتیاطي د دولتي مسؤلینو غفلت والی دا چې ټول یو ځای شي زموږ مال او مسافرین طلب کیږي.
دغه شرکتونه له حکومت غواړي چې د لویو لارو په جوړولو کې ډیر پام وکړي. بلخوا یو شمېر مسافر او کابل خاریان وایي چې ځینې موټر چلوونکي مخدر مواد کاروي، موټر په تیزۍ چلوي او حکومت هم د خصوصي ترانسپورتي شرکتونو د موټر چلوونکو د استخدام برخه ته پام نه کوي. حاجی بلال او جهانگیر آزادی رادیو ته وویل.
یک تعداد دلیورا که چهار روز کلینری میکنن روز پنجم سر جلوی موتر میشن.
یوش میر کسان څلور ورځې کلینری کوي او په پنځم ورځ موټر ته پورته کیږي. دوی تجربه نه لري، موټر تیز چلوي او حادثه هم د دوی لخوا پیخیږي.
دې لپاره د عامه پوهاوی پکار دی او بالکل د دې کم کورسونه چې کلاس لیسنس ورکوي باید دا کورسونه عملی وکړي ویل شي.
دوی په کابل ښار کې د زورواکو او ځینو دولتي چارواکو لخوا د لارو بندول د ترافیکي پیښو بل لامل په ګوته کوي او له حکومت غواړي چې دغه ستونزې ته هم پام وکړي. هڅه مو وکړه د سړکونو او لویو لارو د معیاري جوړولو په اړه د فائدامې وزارت د چارواکو نظر واخلو خو ځواب رانه کړ شو. په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت وایي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دغه وزارت د خبرونو سلاکار فیضی زدران آزادی رادیو ته وویل.
د وزارت د رهبری په تسلیم سره چې موجود دی د راتلونکي کال لپاره چې یو زر درې سوه اووه نوي کال کې یو مسلکي انسټیټیوټ د ډریورانو د روزنې لپاره او د ترانسپورټرانو د روزنې لپاره رامنځته کیږي.
د ترافیکو د عمومي ریاست مسؤلین په دې باور دي چې هر کله که موټر چلوونکو ترافیکي قوانین مراعات او په لارو کې لتیز چلولو ډډه وکړه د حوادثو کچه به ټیټه شي. خلک له حکومت غواړي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره لوی لارې او سړکونه په معیاري توګه جوړ او ترافیکي قوانین په ښارونو او لوی لارو کې پر ټولو موټر چلوونکو په جدي توګه پلي کړي چې سرغړونې کمې او ترافیکي پیښې د خلکو د تلفاتو لامل ونه ګرځي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت له لوري د سخ کال هنری او فرهنګي سیالۍ د غونډې او جوایزو رپورټ او د دې سیالۍ له دوو تنو ګټونکو سره مرکې اوري.
تر ډېره دغه د ناول داستان جمال خان د وخت هغه پیښې بیانوي. دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیښې وي، هغه تاریخونه راخیستې وي.
ته ما نه غواړې چې زه ښه شم، زه څنګه ښه شم، تا پسې ښه نه وم، ته تلې ته به نیولی وم.
په پکتیا کې د معالي موسیقي له اوسني حالته خبرېږو. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د هنري او فرهنګي سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د هنري او فرهنګي سیالیو هغو ګټونکو ته چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا جایزې وویشل شوې. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوی وو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هیواد د هنرمندانو او فرهنګیانو د رول او مقام په باره کې خبرې وکړې. هغه یادونه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه جوړوي چې دا پروسه به تر وسه وسه رڼا او شفافه ترسره شي. په دغو مراسمو کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د سلاکار لخوا ولوستل شو. د مراسمو په لړ کې د ملي تیاتر ریاست او د موسیقي ریاست د هنرمندانو لخوا د موسیقي او تیاتر پارچې او نندارې هم وړاندې شوې. دا پروګرام په وروستۍ برخه کې د سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. په روانه خپرونه کې د غونډې ریپورت او د سګنۍ سیالۍ له دوو ګټونکو سره مرکې هم اورېدلی شي. د سمنګانو ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. په سمنګانو کې شاوخوا شپږ پنځوس تاریخي څلی شته چې ډیری بیا رغونې ته اړتیا لري. د سمنګانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فتح الله وافي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر څلو د بیا رغونې کار به په ډېر لنډ وخت کې پیل شي. په سمنګان کې د تخت رستم په ګډون ډبرینه سوپا، کوکجر، هزارسوم، د روباتک زوړ ښار، د قلعه راغان او د تخت چنګیز مڅې مشهور تاریخي میراثونه دي چې په رغېدلو سره به په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت وده وکړي. د بلخ پوهنتون د محصلانو هنري اثار نندارې ته وړاندې شول. د لړم د میاشتې په څلرویشتمه نیټه د بلخ پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د ښکلو هنرونو د څانګې د یو سلو پنځوس تنه محصلانو څخه د پاسه دوه سوه پنځوس هنري اثار او لاسي محصولات نندارې ته وړاندې شول. د بلخ پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي یو شمېر محصلان د نندارې ستر سالون د ښکلو هنرونو په برخه کې د استادانو د کمښت او د زده کړو د مناسب ځای له نشتوالي شکایت کوي او له مربوطو ادارو غواړي چې د دوی ستونزې حل کړي.
د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د هنري او فرهنګي سیالۍ پر هغو ګټونکو چې خپل آثار د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو جایزې وویشل شوې. دا جایزې د اتو مختلفو څانګو په څلرویشتو تنو ګټونکو وویشل شوې. نورال زموږ همکاره مسعوده نیازی راکوي.
په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول بابری خبرې وکړې. ویل
نن موږ د یو ډیر پخوانی دود د بیا ژوندي کولو لپاره راغونډ شوي یو. دا پخوانی دود د فرهنګي جوایزو دود و چې د ډیرو کلونو راوروسته پاتې و، هېر شوی و. اوس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا وغوښتل چې دا ښه دود له سره تازه کړي. طبیعي خبره ده چې هیڅ هنرمند او هیڅ پوه او دانشمند د یو څو لږو پیسو په بدل کې د هڅولو او د هغه د تشویقولو دپاره لږ پیسې ګټه نه رسي. خو دا ځل موږ یو تفاوت راوړی دی، هغه دا دی چې د پخوا په تناسب چې پخوا به د یوې جایزې دپاره د بېلګې په توګه پنځه زره افغانۍ په پام کې نیول کېدلې، دا اوس لس چنده شوي. او دا ځکه شوي دي چې جلالتماب جمهور رئیس وویل چې د هغه غوښتنه او هیله وه چې د دې دپاره چې وهڅول شي دا مبلغ باید یو څل زیات او لوړ وي. خو معنا یې دا نه ده چې دا به نو نهایي وي. زموږ سره همدا وعده شوې ده، جلالتماب رئیس صاحب جمهور وعده کړې ده چې په راتلونکي کې به که د شفافیت ټول مراحل او پړاوونه سم ډاډمن شي، موږ به دا چارې او دا حالات تر دې لوړ کړو او دغه حد او موقف ته به ورسو چې زموږ یو لیکوال، زموږ یو هنرمند د همدې لومړۍ جایزې ترلاسه کولو وروسته نور د یو اساسي او بنیادي اړتیا چې ګویا کور وي او یا د ژوند یو بل اساسي اړتیا وي هغه پوره کړی شي. دا مبلغ به لوړیږي او دا به د دې دپاره شرایط دا ټاکل شوي دي چې هر څومره له دې وروسته شفافیت مطرح شي هغومره به د دې مبلغ اندازه لوړیږي.
ښاغلی باوري په خپلو خبرو کې دا هم څرګنده کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه رامنځته کړي چې دا پروسه لا هم ښه او رڼا وپالل شي. په غونډه کې د اجرایي ریاست رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام هم ولوستل شو. په یو برخه کې راغلی افغانستان د هنر لاړ خاله پخوا غنی دی. د افغان هنرمندانو آثار په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوړ مقامونه ګټي، خو په دې هم باید اعتراف وکړو چې هنرمندانو د هغوی آثارو ته په کور دننه پاملرنه نه کیږي. زه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا نوښت ستایم او هغو هنرمندانو ته مبارکي وایم چې جایزې ګټلې دي. په غونډه کې د امنیت شورا مشاور استاد نجیب الله منلی هم خبرې وکړې او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنې د نخبګانو د هنري اثارو درځونې په وخت کې باید مصلحتونه له پامه وغورځوو.
دغه کار زمونږ په کړنو باندې د شک زمینه برابروي. کله چې جوایز ورکوو همیشه دا پوښتنه کېږي چې پلانې د دې جایزې وړ نه و او وای خستله، پلانې د دې جایزې وړ و او وای نه خستله. دا ناممکنه ده چې هر څوک چې د یو افتخار وړي په خپل وخت او زمان کې او هغه وخت چې د دغه خوښۍ او د نورو خوښۍ ورته دغه افتخار ورکړ شي. ټولنه وخت ته ضرورت لري او تشخیص ته ضرورت لري، او په تشخیص کې کیدلی شي چې دقت وشي او نه شي، دقت ته ضرورت لري. باید دا فرهنګ زده کړو چې هغه څوک چې نازوو د دې وړې وګڼو چې ونازول شول، او هغه څوک چې نه نازېږي هغوی ته د راتلونکي وخت کې توجه وکړو. دویمه خبره او هغه هم همدغه د جوړجاړۍ او د مصلحتونو خبره ده. مونږ د عرف له مخې همیشه په دې فکر کې یو چې باید درې په پودیم باندې باید درې مقام ووسی، او په دې درې مقام باندې یو څوک باید ودرېږي. د افغانستان د هنر او د فرهنګ ساحه او د دلته زمونږ کارونه په هغه حد کې نه دي چې مونږ حتما باید درې فوق العاده اثر ولرو. نو دلته هم یو تجدید نظر ته ضرورت ده. نو که مصلحتونه یو خواته کیدو، که د قناعت مسله هم یو خواته کیدو، د آثارو د انتخاب په برخه کې مونږه ضرورت لرو چې یو نوې میکانیزم ایجاد کړو. دغه میکانیزم باید په څو پوړیو کې وي، د څو فلټرونو تیر شي، او کچیر مونږه وکړای شو چې د څلورو پنځو شپږو فلټرونو نه خپل آثار تیر کو، په آخر کې چې کوم آثار ته جایزه ورکوو هغه به د دې وړ وي چې موږ په نړیواله سطحه باندې هم ښکار کړو.
په غونډه کې تر تمثیلي نندارو او د موسیقي تر پروګرام وروسته د غونډې ویان د سګنیو جایزو ګټونکي په دې ډول اعلان کړل.
محترم ډاکټر خلیل الله باستان شناسی په برخه کې البته دوی لومړی مقام خپل کړی دی. خلیل الله ورمړ د باستان شناسی په برخه کې یو بل تکړه دوست بلنه ورکوم، محترم کاتب خان فیضی ته. دوی البته دوهم مقام خپل کړی دی. د باستان شناسی د برخې دریم ګټونکی محترم فرید الله لوری دی. لوری صاحب، د شعر برخې ته ورزو او د شعر په برخه کې ګورو چې کومو درېو دوستانو دغه جوایز ترلاسه کړي دي. محترم شاهنواز باکر شیر په برخه کې نوموړی لومړی مقام خپل کړی دی. محترمه خالده تحسین د شیر په برخه کې دوی نو دوهم مقام خپل کړی دی. او درې مقام محترم بختیار تلاش ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس ورشو د داستان برخې ته. او د داستان په برخه کې لومړنی مقام محترم نصیر احمد احمدی خپل کړی دی. واقعا چې د احمدی صاحب لنډې کیسې نو هغه ځانګړی ارزښت لري، او کله چې تاسو لولئ نو بیا درته نو په خپله معلوماتي. محترمه نسیمه باری ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترمه نسیمه باری دوی نو د داستان په برخه کې دوهم ځای خپل کړی دی. اغلی وسیمه بادغیسی بادغیسی البته دوی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو دو ژورنالیزم کې د ملي راډیو تلویزیون تکړه وایانده ماری مطمئن ده نو اول مقام خپل کړی دی. محترم حسیب الله دنو دوهم مقام خپل کړی دی. محترم سلطان محمود دوی ته بلنه ورکوم چې راشي، دریم ځای خپل کړی دی او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د هنرهای زیبا ته ورځو. محترمه مریم اغلی مریم ته بلنه ورکوم چې راشي او وزیر صاحب نه خپل ډالۍ ترلاسه کړي. محترم مسعود عمر ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم منصور اوس ورځو د تیاتر برخې ته. محترم جمیل خالقی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه لیلا همدرد، محترم عبدالکریم رحمانی او ورپسې نو بیا د سینما برخې ته ورځو. محترم مشتبه جبار ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم نبی تنها او ورپسې محترمه نسیمه جلال او ادبی څېړنې ته ورځو. د دغو کسانو په ډله کې یو د لیوال صاحب نوم هم دی. لیوال صاحب استاد څېړنوال عبدالغفور لیوال ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه فریبا فرحت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. او فریبا جان نو په دغه برخه کې دوهم مقام خپل کړی دی. او وروسته محترم عبدالنافع همت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. همت صاحب
په دې سیالۍ کې د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی ناول بغدادي پیر لومړی جایزه وګټله او د شعر په برخه کې د ښاغلي بختیار تلاش شعري ټولګي دردآباد ته دریمه جایزه ورکړل شوه. د جوایزو له دې دوو تنو ګټونکو سره لنډې مرکې هم چمتو دي. وابورو چې د دوی اثارو څه ځانګړنې لرلې چې جایزې وګټلې. په پیل کې د نصیر احمد احمدی خبرې اورو او ورپسې به د ښاغلي تلاش خبرې واورو چې زموږ همکار محبوب الله محبوب پوښتلی.
د احمدی صاحب مبارکي درته وایم. په دغه سیالیو کې ستاسو یو اثر هم جایزه وګټله. د خپل د اثر په حیسه کې یو څه راته ووایاستئ، کله مو لیکلی و، څومره خوشحاله یاستئ چې دا جایزه یې وګټله؟
اول خو د خوشحالي خبره طبیعي خبره ده چې یو څوک یو څه لیکي او بیا له هغه نه قدرداني وسي، نو دا طبیعي خبره ده. که وړی، که ځوان یې، که لوی، که سپین ږیری یې، که نارینه یې، که ښځه یې، خامخا هغه په روحیاتو باندې مثبت اغیزه کوي او خوشحاله کیږي. پس و دغه د کتاب په اړه، دا زما وروستی ناول و د بغدادي پیر په نوم باندې. دا تقریبا څلور پنځه میاشتې دغه د لیکلو وخت را ونیوه. یو سه کال 1300 نیوم لمریز کال د همت میاشت کې دغه چاپ سو او دا تر ډېره دغه د ناول داستان جمال خان دی وخت غ پیش بیانې. نو تر دې مخکې ما یو تاریخ ناول لیکل د نیکه په نوم باندې، چې د میرویس نیکه په ژوند، دغه د میرویس نیکه په هڅو، فتوحاتو او د فکر باندې راګرځېده. په دغه ناول کې د بغدادي پیر په ناول کې تر ډېره ما کوشش وکړ چې د امان خان دی وخت هغه اصلاحات، هغه د پاچا له هیواد سره مینه، پرمختګ او بالاخره دا چې دغه د مات یا د شکست یا د پاچا دی دغه پاچای دی مات یلتنه ډیر خو یو عمده اساسی لته دا وڅین. هغه وخت انګریزانو د روحانیت په جامعه کې دین دغه خلک افغانستان ته دوی را وستل، چې انګریز جاسوسي کول او غوی غوښتل چې د امان الله خان حکومت را او پاچای را پرځي. نو دا دی و انګریز جاسوس چې هغه ډیوی جونز نومیده او د پیر په جامعه کې د افغانستان یو برخ ته راغی او دغه فعالیت نه د څنګه د موږ له خلکو نه د استفاده وکړه، ناوړه استفاده او د پاچا پر ضد راو پرول دغه یو داستان.
احمدی صاحب، په دې داستان کې د جاسوس په ارتباط باندې کوم لیکنې سوي دي؟ د فعالیتونه څه دي؟ د دې په ارتباط معلومات لکه کړي وو او د ټول واقعیتونه دي کوم یو څه بدل لا بدل کړي؟
نو دا کتاب دوه برخې لري. خو هغه تاریخي پیښې بیغم تاریخونو راخسته وي. ډېر استفاده سم وکړه د افغانستان در مسیر تاریخ، افغانستان تاریخ په وجود کې د غلام محمد غبار هغه تاریخ وو لغه نم ډېر استفاده وکړه. د څنګه نور تاریخونه، نور مقالې د امان الله خان د دورې په اړه باندې، د هغه وخت په اړه باندې ما ول وسل. ځکه اوس که تخیلي اثر یې په هغه کې بیا که یو څوک ولولي، هغه تخیل ده دومره سړی تر پوښتنې لاندې نه راځي. که چیرې یو څوک غواړي تاریخي یو څه ولیکي، هغه باید په مستندو پیښو باندې ولاړې. نو دغه کتاب دوه برخې درلودې. یو خو دغه د امان الله خان په اړه د هغه وخت په اړه باندې دغه پیښې چې ما راخیستې دم له کتابونو راخیستل، تاریخي کتابونو نه، او بل طبیعي خبره ده ناول تخیل ده، ناول ده. نو تخیلي کیسې هم پکې ګډې دي. دغسې یو څوک، یو جاسوس چې فرض په یوه ټولنه کې په یوه هیواد کې غواړي چې په خلکو کې نفوذ وکړي، نو هغه د همغه خلکو په اړه باندې مخکې له مخکې ډېر معلومات اخلي. دوی د کلتور په اړه، د رواجونو په اړه، د ژبې په اړه، دا چې څنګه د تر سواد تر ساته دی آګاهي پورې. دغه جاسوس چې مو دغه همدغسې کوم دغه د اعتبار په خاطر باندې، د خاطر چې په خلکو کې دوی نفوذ پیدا کړي، یو خدای د پیر په جامه کې راغی، او بل اوس لا په ډېرو سیمو کې لکه عصري وسایلو ټکنالوژي سره خلک نه دي بلد. همدغه ډیوی جونز ده، هغه وخت فرزند پکتیکا په غرونو کې د دغه سی وسایلونو استفاده کوله چې هغه خلکو ته حیران به و. خلک فرزند لاؤډ سپیکر سل کاله پخوا خلک نه ورسره بلد، لاندې چینه وله هلته به خلک طرفي خلک و دم تعویز دعا لپاره به ورته راتلل، هلته به یې خپل مشکلات ویل، یو بل نمونه به یې اخیستل. دغه ټول اوازونه دغه غږونه به پورته همدغه ډیوی جونز اورېدل. نو کله چې بلته ورغی، د به فرزند د خلکو نومونه اخیستل، فلانه یې په خیر علی هغه نفر بایران سسته اوس خامخا پټې ور معلومې دي. همدغه تخیل او واقعیت سره ګډ و او ناول یې همدغه خصوصا تاریخي ناول.
بیا هم مبارکي درته وایم. کورومده
منن تاسو نن منن.
تلاش سے تستر کلے وہ اسٹڈی میں شی
سلام تاستا او د زادے ریڈیو ټول درنور دن کو تا
تلاش سے لک سنگ چھ مونگو سوم واور دل چھ تاسی سکال دے اطلاعات فرهنگ وزارت لخوا د غوره شاعر جایزه هم تر لاسه کړي لامل څه ولې تا د غوره شاعر جایزه تر لاسه کړي ستا په شعر کې څه داسي وو یا تا محسوس کړي یا نور محسوس کړي
نو لاز خدا سي دقیق په دوی هغه معیارونو خبر نه يم خو یو څه وخت مخکې خبر شوم چې اطلاعات کلتور وزارت د فرهنګ مردوم ریاست د جوایزو پروسه په لاره چې بیا ما خپل کتاب دردآباد هم د دې پروسې لپاره نوماند کوم ټاکه د دوی معیارونو په زو په فکر کوم په هر مریض کال کې د چاپ شوی شعری ټولګې لپاره وي دا به بیا ګوري ټاکي به یلته به معیارونه ځانګړي لري خو زه فکر کوم چې تر ډېره به دوی دا په نوي غزل یا په نوي شاعرۍ پسې ګرځي او په نوي شاعرۍ کې نو طبعا نوي خبرې په کار دي او زه خپل دا جرأت نشم کولای چې وایم ښایي زما شاعري نوي خبرې ولري خو دوی به پکې لیدلې یو څه به پکې پیدا کړي
په خپل باندې د یو ځوان شاعر په توګه په شعر کې نویوالی یعنی څه
سر یو څو مثالونه وایم کېدای شي په دې کې یو څه روښانه شي مثلا په نوم د سپین هر تور تغاړ ور کړم درد آباد شم ګور تغاړ ور کړم تل یخنه نه یخ پږي کینی سي زله ګرمۍ نه ور تغاړ ور کړم او تل هواونه لاسونه ډک کړی زد خبرو شور تغاړ ور کړم زد شهید نشم پادت شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور کړم کنه یعنی دلته په دیار بیت کې د دې ترڅنګ چې په یو بیت نیم کې پارادوکس هم شته نوې خبره پکې دا ده چې د غزل هغه نوې رنگ پکې پاتې دی مثلا خواني شاعری دا سی و چې کبه د غزل هغه نور محتویات ته پام نه کید نو یوازې په یو موضوع روانو دلته دا خبره هم شوې ده چې تل یخنه نه یخ پږي کینې زله ګرمۍ نه اور تغاړ ور کړم ورپسې بیا مثلا بل بیت دا سی ده چې زه د شهید نشم پاتې دي شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور کړم کنه یعنی دلته څو رنگ په دې غزل کې
یعنی هغه د روان زمان هغه غنخوال دی راخستی دی لکه د اوس وخت کې چې مونږ ګورو چې وژنې کیږي او څنګه څنګه حتمن هر څوک یو هیله دار لري چې زه د شهید نشم پاتې دي شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور
زبو سنتي ټولنه کې تر ډیر دا چې مثلا د یو چا په کورنۍ غړی وژل شوی خو اتمی بنور ورته البته به شهید شوی خو نور په دې ورته خوشحالي شي چې زه خو شهادت خو وشو خو یعنی دا د شهادت مرتبه رښتینی هم لوړه مرتبه ده د کورنۍ غړي د کورنۍ مور چې بیا په ژوندونی په تدریجي ډول مرګ ویني دا د انسان لپاره تر ټولو سخته تجربه ده کنه
تلاش ته یو شمیر زموږ پخوانیو مشرانو شاعرانو چې اوسې موږ د کلاسیکي دورې شاعران بولو اوسې موږ شعرونه لولو موږ تدریسو په تخبرخي کار کوو اکثره زموږ ځوان شاعران چې غوي شعرونه ولولي مثلا خط پر مخ ته سنم راغی یا سپوږمۍ شو په حالکیا دي ته ورته نور شعرونه هغه تشبيهات چې غوي کارولي هغه اوس هم دوی کاری په دې خاطر چې یو ځوان شاعر نوې رنگ واخلي څه پکار دي چې هغه نوې فکر وړاندې کړي
تر ډېره خو په عمومي ډول له هنرمند لپاره پکار دی چې د اشیاو کې د هغوی کوچنیو فکتورونو ته متوجه شي لوی یاسم ښکاري کوچنیو ته متوجه شي مثلا زه د یو شاعر بیت وایم ممتاز اورگزی بیت داسې دی چې یارانی خو په ګیلو مانو خېسته دي د کاټن کمیس په ګونځو مزیدار شي کنه یعنی دې ته خای د ډیرو کم خلکو پام وي چې دا کاټن را واخلي دا د یارانی لګیلو مانو سره تشبیه کی هنرمند ته په کار دی چې د خپل اثر او د خپل جغرافي پیخي حوادث او ټولې پدیدې مطالعه کی او هر څه ته یو نوی رنگ وګوري خام مواد ډیر زیات دي کنه په نوی اثر کې مثلا دغه د شهیدی دا جمع پتیر خپل څو بیتونه کې ویل خی دا مثلا دا سې نوی چې د چا ورته پام چې څوک دي خلک مثلا مخکې به ویل چې ته شهید شې چې دا مرتبه لري کنه خود بدلته باید معکوسه خبره وشي چې زه ولې شهید شم پرې د چا غمور چې مې دا غولادونه چې دی هغه کورنۍ چې دا هغه زما پارارتیا لري زوم چې دا سې نوې خبرې پوښي نوې خبرې ډېری دي خو صرف هغه شیریق لري هغه واړي
زموږ یو شمیر پخوانی شاعرانو په خاص ډول یو شمیر چې ډیر مشهور دي هغه ادب د ادب لپاره کارو دغه نظریه ورسره، مګر زموږ په ځوان شاعرانو یعنی په ځوان شعری کول کې زموږ دغه نظریه چې ادب باید ژوند لپاره وکارول شي دا پیاوړی شي، دغه روحیه تاسو څنګه
ولا دا روحیه تر ډیره ښه ده؟ اوس مثلا ک یو هنرمند د خپل ژوند هنر لپاره وقفې دا تر ټولو ستر قرباني ده کنه، د هند لتا منګشکر چې دا هغه د دې لپاره واده ونه ک چې دا غې په غږ باندې تاثیر راځي، کچېری په دې اصل لاړ شي دا تر ټولو ښه اصل ده، زه په دې وادارم.
زموږ یو شمیر شاعران هغه په دې خاطر چې یو شاعر مشهور شوه دی او د کوشش کی چې د امغ رنگ تعقیب کی، دغه چاره څنګه ارزوي؟
هغه شاعر چې مشهور دی هغه خپل لار لرلې ده، هغه حڅه دا کړې ده چې د خوشحال خان خټک په شان د پیر روخان تعقیب نه دی کړی کنه. زه په دې نظر مې چې هر څوک باید خپل لار ولري، یعنی ک زه چیرې شل کال بادم پاندې رنگ روانو سمخای زبا خپل مینوال کم ولرم، خو زما بلار معلومه، یعنی زب خپل لار روان مخو، زه هغه څوک چې په دې لار زیدا یوډون تقلید دی او تر ډیره زدا په دې معنی اخلم چې هغه څوک چې دا کار کوي هغه مطالعه نه کوي، یاد د مطالعه ترڅنګ د خپل رنگ نه دی پوي، تر ټولو مهمه شی دا ده چې موږ د خپل ځان د پیژندلو لپاره یو لار تعقیب کوو، یو لار وټاکو. چې زه مثلا استاد محبوب دې په ژبپوهنه کې ښه پوهیږي، نو د دې لپاره په کارم دا ده چې دا ژبپوهنه تعقیب کړي، بس دغه د کار شي او دې په دې کې متخصص شي کنه. همدغسې په شعري دغه کې هم دی، سبکونه کې هم دی، یعنی که څوک نشي کولی چې ځان ته یو لار جوړ کی هدا اقل خو پاغلار خو دې کوخه خو کی چیلل شي.
دغه وخت په زموږ اوریدونکو کې استاد شعر پتمي ک درد آباد راوخل او اغنه یو خپل غزل درنو ځوانانو درنو ملګرو ته وړاندې کی.
د درد آباد هم شته او د درد آباد نو وروسته شاعری هم شته چې تاسو کوم یو په کار زباغه و
خدا د چ نوې شاعری راتوي.
ښه، نوې غزل ملکله داسې ده چې د بې وسۍ حد زه سری ته بنول او ما ژوند لمبي لمبي لمبی تبینی ولی اوم
ها دیر خواه
تما نغواری چی زه خشم زه چنگ خشم
تما نغواری چی زه خشم زه چنگ خشم
تما نغواری چی زه خشم زه چنگ خشم تا پسی خنوم تطلی تبینی ولی اوم
ها دیر خواه
زه تا ته مخامخ ولاړو مخاموش اوما ته په هر توري درې دی ته بنولې
اوما
او تر سره وی د ګرمۍ چپې دی راکړي وجود تران لاړې زه د شپې ته بنولې اوما او ته خپه مشي زه نشه یا خپه نو مخو زما تلاشه زه خوګي ته بنولې
اوما خوګي ته بنولې اوما ډیر مننه کور ودان
خوشاله اوس تاسو نن
رادیوي مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
دا ځل وغمه د مینې په ارتباط ولن نکلونه راوړي. زه نه پیغم چې په نکلونو کې به د مینې په باره کې څه راغلی وي. خدای یو شاعر و مصره داسې و چې مینه دومره نازک لوښی دی چې کله ناکله په پاللو کې هم ماتیږي. وغ به شو وغمې ته.
ډیر زمانہ پخوا په سمندر کې یو داسې ټاپو چې عاطفي او فکرونه لکه غم، خوشحالي، مینا یا پوهه پکې اوسېدل. په دې منځ کې ناڅاپه له غیبو آواز راغی چې طوفان دا روان دی، ټاپو په اوبو کې ډوبېږي. د ټاپو ټول اوسېدونکي دې د ځان چاره وکړي. لیمینې پرته نور هر چا د ځان لپاره یوه بیړۍ جوړه کړه. اوبه وار په وار راوختلې، ټاپو ورو ورو اوبو لاندې کړه. هر څوک خپلې بیړۍ ته وختل. یوازې مینه وه چې تر وروستۍ شېبې پورې په ټاپو کې پاتې شوه. کله چې په ټاپو کې د درېدو ځای پاتې نه شو، مینې د مرستې په تمه سترګې وغړولې. تر نورو ړومبی شتمنی په نظر ورغله چې په لویه بیړۍ کې سپاره وه او دې ته نږدې تیرېدله. شتمنی ته یې وویل په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. شتمنی ورته وویل ځای نه لرم، بیړۍ مې له سرو او سپینو ډکه ده. مینې له کبر څخه د مرستې
غوښتنه وکړه. کبر ورته وویل، نه نه، ته لنده خیشته یې، ټوله بیړۍ به رالنده کړې. دغه شیبه د غم بیړۍ راپیدا شوه. مینې ورته وویل، غم وروره، په بیړۍ کې به دې ځای رانه کړې. غم سړه سا واخیسته، ویې ویل، مینې خورې، زه تنهایی غواړم، ما یوازې پرېږده. د خوشحالۍ بیړۍ هم رانږدې شوه. مینې له هغې وغوښتل چې ځای ورکړي، خو هغه دومره خوشحاله وه چې د دې پوښتنه یې بیخي وانه ورېده، او د برېښنا د رڼا غوندې تېره شوه. په دې شیبه کې ناڅاپه یو آواز واورېدل شو چې مینې ته یې وویل، راځه راځه مینې، راخیجه. مینه سمدستي بیړۍ ته ور وخته، او بې له دې چې تپوس ورنه وکړي چې څوک دی او چیرته ځي، له نابلده بوډا سره روانه شوه. بیړۍ چې ساحل ته ورسېده، مینه ورنه کوزه شوه او له بوډا سره یې مخخه وکړه. خو چې یو څه لار لاړه، د بوډا دا هومره ډېره مرسته یې سترګو ته ودرېده. ځان یې د هغه پوره وړی احساس کړ، او افسوس یې وکاوه چې ولې هغه ونه پېژانده. دا په بیړۍ کې دومره خوشحاله وه چې له بوډا یې د نوم پوښتنه هم هېر کړې وو. مینې ته پوهه په مخه ورغله، له ځانه سره یې وویل، راځه له دې بوډۍ به د بوډا پوښتنه وکړم، ګوندې ویې پېژنې. پوهې انا ورته وویل، دا بوډا وخت و. مینې تعجب وکړ، وخت؟ وخت څنګه راسره مرسته وکړه؟ پوهې ومسل او ځواب یې ورکړ، ځکه یوازې وخت په دې پوهېدای شي چې مینه څومره ارزښتناکه ده. بلنه د کور میرمن چې له دروازې د باندې وکتل، درې نابلده سپینګیري ولیدل چې پیتاوي ته ناست دي. دې ته په زړه کې ورتېره شوه چې دا خو مسافر دي، وږي به وي، راځه د ډوډۍ سات ورته وکړه. نو ور ووته، ورته ویې ویل، راځئ کور ته، وږي به یاست. سپینګیرو وپوښتله، مېړه دې په کور کې دی؟ د کور میرمن ځواب ورکړ، نه، هغه بازار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې هغه نشته، موږ نه درځو. وروسته چې د کور خاوند راغی، میرمنې ته یې وویل، دا بوډاګان خو مسافر ښکاري، سات دې ورته کړی دی. میرمنې یې ورته وویل، سات مې ورته وکړ، مګر ویې ویل چې میړه دې کور کې نشته، نه درځو. میړه یې ورته وویل، ورشه زما په راتلو یې خبر کړه. ښځه ور ووته، د هغه د راتلو یې ورته وویل. سپینګیرو وویل، موږ درې سره یو ځای نه درځو، په موږ کې بس صرف یو غواړې. د کور میرمن ورته وویل، عجیبه ده، ولې؟ دا یوه بوډا بل ته اشاره وکړه، ویې ویل، دغه ثروت دی. ثروت هغه بل ته وکتل، ویې ویل، دی بری دی. او درېیم کس ځان ته لاس ونیوه، ویې ویل، زه محبت یم، ورشه له میړه سره دې سلا وکړه چې په موږ دریو کې کم یو غواړئ. د کور میرمن چې دا کیسه خپل میړه ته وکړه، هغه خورا خوشحاله شو، ویې ویل، ورشه ثروت را وبوله. خو میرمن یې ورسره مخالفت وکړ، ویې ویل، بری به را وغواړو. د دوی خبرې د دوی انګور واورېدې، ورته راغله، ویې ویل، زه خو وایم چې محبت تر ګردو ښه دی، که په کور کې مو محبت وي ټول عمر به خوشحاله یو. د انګور په خبره د خواښي او خسر سلا هم راغله. د کور میرمن میلمنو ته ور ووته، محبت ته یې د راتلو بلنه ورکړه. خو په محبت پسې هغه نور دو هم را روان شول. د کور میرمن ورته وویل، موږ محبت ته بلنه ورکړې ده. دوی ځواب ورکړ، چیرته چې محبت ځي موږ ورسره خامخا ځو، خو له ثروت یا بری سره بیا هغه نور دوه ملګرتیا نه کوي.
د پکتیا ولایت معالی سندرغاړي له حکومت اګله مندې وایي، له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. هنرمندان ناری او په خپل سر آزاد کار کوي، د راټولېدلو کوم مرکز نه لري چې
هلته خپل کارونه منسجم کړي. نو کاړوندې ادارې په دې سیمه کې د هنر موجود حالت ته توجه ونه کړي، لرې نه ده چې په پکتیا کې د دې څانګې ټغر ټول شي. زموږ همکار داود تپانې په اړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
تچی زمن کلی نکالی و پلالی زد قوم دا زندگی دنم لڑلی تچی زمن کلی نکالی و پلالی زد قوم دا زندگی دنم لڑلی تچی زمن کلی نکالی و پلالی زد قوم دا زندگی دنم لڑلی زد قوم دا زندگی دنم لڑلی دا زندگی په غم لړلې چې باندې دې د دې دلیاري زړه کوم دا زندگی په غم لړلې د چا په سترګو باندې دا کوڅه خپلې زړه کوم دا زندگی په غم لړلې د چا په سترګو باندې دا کوڅه خپلې زړه کوم دا زندگی په غم لړلې تا چې زمون کلی لکه
لوی پکتیا پکچه محلی سندرغاړي له حکومت ګیلمن دی وای یغه ډول چې لازمه ده د دوی د هنر قدردانی نه کیږي او رس تربلې د دوی موسیقي د غربي موسیقي تر اغیز لاندې راځي، خو په خبره بیا ملسونه نسبتا دوی ته پارزښت قائل دي. دا دوی په خبره کې حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي او ستونزې هواري کړي، دوی به خپل فرهنګي او لرغونی موسیقي ژوندۍ وساتي او که د اطلاعاتو فرهنګ اړوند ادارو په محلي موسیقي ډېر پام نه و نو ښایي په راتلونکي کې د دوی موسیقي د غربي موسیقي له ټکر سره سره د نورې نړۍ تر سیوري لاندې هم راشي. د پکتیکا ولایت یو وتلی محلي سندرغاړی ارمان متنوال وایي د پښتو موسیقي په ډګر کې داسې نوي نومونه پیدا شوي چې د خپل موسیقی پر ځای غربی موسیقی ته ترجیح ورکوي.
داسې نوې نوې مختلف سندرغاړي را پیدا شوې دي چې هغه نن سبا لکه غربي کې کار کولای شي او محلي کې بیا کار نشي کولای.
نوموړي زیاته کړه د محلي موسیقی په وده کې باید حکومتونه خپله ونډه واخلي او موږ د افغانستان له مرکزي او ولایتي ادارو څخه دا هیله لرو چې د موسیقۍ برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دا د په خبره دا مال په ټول افغانستان کې داسې کومه اداره نشته چې هنرمندان یې تر اغیز لاندې وي او خپلې اصلي موسیقۍ ته د ودې په موخه ترې کار واخلي. نه د دوی د ژوند ښه والي لپاره اطلاعاتو فرهنګ څه کړي دي او نه کوم رسمي معاش او امتیاز لري. یو ځل بیا ارمان متنوال:
محلي موسیقي ډېر خوند کوي ځکه چې هغه د وخت تاریخ پاتې کېدونکي ده. داسې حساب نشته چې تا سړی سندرغاړی خپل معاش واخلي ترلاسه کړي، نه هغه نشته.
یو شمېر په عمر پاخه محلي هنرمندان د تېرو حکومتونو یادونه کوي چې دوی ته یې ځانګړې پاملرنه کوله او محلي موسیقي هغه مهال د ودې په حال کې و، خو د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دې برخې ته خاص توجه نه کیږي. د دغه دور یو بل محلي ساز غږونکی د پخواني او اوسني وخت په اړه داسې نظر لري:
زمانم په خپل اسد رحمان رحماني دي ګردیز اوسیدونکو مخکې خدا سوس د اطلاعات او فرهنګ لوري مقصد آلته هنرمندانو آلته خلګو اوس فکر کوم چې مقصد هغه هنرمندان چې کوم و اطلاعات او فرهنګ هغه لري سوي دي او دولت د خاص پاملرنه هنرمندانو ته نه ده کړې. موږ غوښتنه د اطلاعات او فرهنګ د دادې مقصد هنرمندان بیرته خپل برخه واخلي او خپل مقصد د موسیقي ډګر ته باید اطلاعات او فرهنګ راوځي.
د نوموړي په خبره په ټوله نړۍ کې حکومتونه د خپل فرهنګ ژوندي ساتلو لپاره هغه هنري ډلې پالي چې د دوی تاریخ ورسره تړلی وي، خو په افغانستان کې بیا برعکس هغو موسیقارانو ته پاملرنه څه چې نه کیږي بلکې له پامه غورځول کیږي. د پکتیا فرهنګیانو په دې برخه کې د نظر خاوندان هم په دې اند دي چې د غربي موسیقۍ څخه په محلي موسیقۍ کې ډېر خوند ګوري، خو دوی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د پړې ګوته نیسي، وایي چې تر دې مهاله د خپل فرهنګ د ساتلو په موخه جدي کار نه دی کړی او د نورو تر اغیز لاندې دی. لیکوال او شاعر
عبدالکریم حیران وویل
غربی موسیقی یا دغه برکی موسیقی ورته وبولو کنه هغه خوان نشته کې لکه مخکې چې کوم خو هغه اصله موسیقي کې و نه یوازې چې په سرحدو مو یرغل نه بل مو په فرهنګ هم یرغل دی مثلا تلویزیونونه زموږ خپلې خپرونې نه لري د بل چا سریالونه او ډرامې نشروي او د بل چا هنرمندان مخې ته راوړي که نه دغه ته اطلاعاتو فرهنګ نه توجه کړې ده
دا د په وینا که حکومتونه پام وکړي دا ستونزې به هوارې شوې وي او دا پخوا په څیر به مو خپل فرهنګ ژوندی ساتلی وي په پکتیا کې د محلي موسیقۍ یو بل ملاتړی شاعر طاهر افغان هم ورته نظر لري
ولسی موسیقي کې او ځان ته خوند او ځان ته رنګ ده کې او زمونږ د هغه ټولنې هغه کوم کړه وړه چې دی هغه کوم دستور چې ده د هغې یو ترجمانی کې پرته ده په غربي موسیقي چې کومه ده هغومره خوند او هغومره تنده دي او اورېدونکي نه پرې ماتېږي څومره چې په ولسي موسیقي کې ماتېږي
محلي موسیقاران په داسې حال کې خپلې موسیقۍ ته د نه پاملرنې خبره کوي چې په اکثریت ملي ورځو جشنونو ودونو او د خوښیو په نورو پروګرامونو کې د لرو پرتو سیمو او ولایتونو په مرکزونو کې ځوانان محلي موسیقاران د پروګرامونو لپاره ورغواړي مونږ هڅه وکړه په دې راپور کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم په دې برخه کې له ځان سره ولرو خو سره له هڅو ونه توانېدو د چا نظر ترلاسه کړو خو څه وخت وړاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو شمېر چارواکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دې برخې ته د پاملرنې ژمنه کړې وه
شنا لاری گاگا واگا شوادی پکیا بغرا سپرا شوادی پکیا بغرا سپرا شوا نجمی ورکا دا پیزو ورکی لیلا پشنا خالو ورکی لیلا پشنا خالو ماوتا دی خدای لاری سارک باجو شیسا گاری سارک باجو شیسا گاری ندی وینم ندی گورم دی بوٹو کپلو دی شورم دی بوٹو کپلو دی شور شن خالی دی ماتا را کی کام دی تول وصلی رو اخلی کام دی تول وصلی رو اخلی سپن اخلی لی